آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان دې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. امریکا او روسیې غوښتي دي چې د سږ کال د اګست میاشتې پورې دې د سوریې د نوي اساسي قانون مسوده برابره شي، او د فرانسې پولیس وایي چې د یو ټیررسټي پیښې مخې نیولې ده.
په دې خبرونه کې په راپورټونو علاوه د آشنایانو د ادبي ډیرې پروګرام لرو. نن مو سندرغاړی مبین وصال میلمه کړی دی، کولی شئ وروسته خبرونې ته راشئ. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د سولې د شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقی نن وویل چې که پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي، نو د سولې د مذاکراتو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې.
د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی امریکا غټول د افغان سولې په تړاو د سلور اړخیزو مذاکراتو لمخې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیله پیدا شوې وي، خو د طالبانو لخوا په دې بهیر کې د ګډون مخالفت رواني هلې ځلې له ناهیلۍ سره مخ کړي دي. ښاغلی رفیقی وویل دا مهال د سولې عالي شورا په تمه ده چې امریکا او چین پر پاکستان فشار راوړي ترڅو طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د پاکستان یو تعهد دا و چې دوی تاثیر ګذار دي پر کسانو باندې چې مذاکرات ته راځي، چې په هر شکل د اشکال شي هغه به دوی مذاکرات ته حاضر کړي. نو وګورو چې امریکا او چین څومره فشار پر پاکستان راوستلی چې مذاکرات ته طالبان آماده کړي.
د سلور اړخیزو مذاکراتو د پایلو له مخې ټاکل شوی وه چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې له ګډون کولو ډډه وکړه، او د دغو خبرو د پیل لپاره یې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د 215 اتل قول اردو مرستیال نن په قندهار کې په یو برید کې ووژل شو. چارواکو د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په محلي وخت تیره شپه دریو برید کوونکو د قندهار د ډن په ولسوالۍ کې د تورن جنرال خان آغا په میلمستون باندې برید وکړ چې پکې جنرال خان آغا او د هغه یو ساتونکی وژل شوی او زوی ټپي شوی دی. جنرال خان آغا د 215 اتل قول اردو د مرستیال په توګه وظیفه ترسره کوله. د 215 اتل قول اردو قومندان ډګر جنرال داود شاه وفادار وویل چې جنرال خان آغا د ډند ولسوالۍ د سالو خان په کاریز کې له وظیفې څخه تازه کور ته راستون شوی و، او په خپل میلمستون کې د میلمنو سره ناست و چې وسوال ورباندې برید وکړ. امنیتی چارواکو ویلی دي چې دغه درې تنه وسلوال برید کوونکي د 215 اتل قول اردو د مرستیال کور ته د میلمنو په توګه داخل شوي وو. چارواکي وایي چې د برید کوونکو نه یو تن د برید په پیل کې د امنیتي ساتونکو لخوا ووژل شو، او پاتې دوو مقاومت وکړ چې هغوی د شپې ناوخته د نورو امنیتي قواو لخوا ووژل شول. جنرال خان آغا د قندهار اوسیدونکی وو، او د تیرو درې کلونو راهیسې د ملکي اردو د مرستیال په توګه وظیفه لرله. طالبانو د دغه برید ادعا کړې ده، او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د جنرال خان آغا په کور باندې دا برید د دې ډلې دوه وسلوالو کړی دی.
په هرات کې د لرغونو او تاریخي اثارو 2 ټوټې نیول شوې دي. دغه اثار له هیواد نه بهر ته په قاچاق وړل کېدي. د هرات والی محمد اسف رحیمی ویلي دي چې دغه اثار د تیموریانو، غوریانو او صفویانو د دورې دي، او قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د خوست ولایت د مرکز د لکن په کلی کې په عملیاتو کې 15 سړي تښتونکي نیولې دي. د دې ډلې مشر د شیر محمد په نوم یو کسو. دغه ریاست په اعلامیه کې ویلي دي چې دغو سړو تښتونکو د امرالله په نوم یو ماشوم د خوست له کار نه تښتولی وو، او د هغه د خوشې کولو په بدل کې د ماشوم د کورنۍ نه 2 لک امریکایي ډالر غوښتل. پیلامی کې راغلی دی چې ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوی دی.
په جلال آباد کې نن د نارنج ګل مشاعره وشوه. په مشاعره کې چې د شیرزي لوبغالي کې جوړ شوی و، د ولایتي چارواکو او شاعرانو نه علاوه یو شمیر خلکو هم برخه اخیستې و.
امریکا او روسیه غوښتي دي چې د سکال د اگست د میاشتې پورې دي د سوریې د نوي اساسي قانون مسوده برابر شي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار الولی. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځم به پورز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات څخه وروسته وویل چې دواړه هیوادونه په دې سره موافق دي چې د سوریې حکومت او مخالفینو دواړو ته په کار ده چې سیاسي بندیان خوشې کړي. جان کیری وویل
I believe Russia is fully engaged in this effort and all of us are going to try to get President Assad
زما په فکر روسیا په دې کوشش کې په مکمله توګه راښکېل ده او موږ ټول هلیځلې کوو چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په دې راضي کړو چې صحیح فیصله وکړي او په راتلونکو ورځو کې په سیاسي پروسه کې برخه واخلي چې په نتیجه کې په سوریه کې د رښتینې انتقالي پروسې او سولې لپاره کار وسی. جان کیری وویل چې د امریکا او روسیې همکاري د سوریې لپاره دا ممکنه کړه چې د دغه هیواد خلک په تشدد کې کمی وویني او حالته د 15 کلونو د جګړې څخه وروسته خلکو ته بشری مرستې ورسیږي. شافی سردار، امریکا جاغ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي چې فکر کوي چې په سوریه کې په هوایی برید کې د اسلامي دولت د ډلې یو لوړ رتبه کمانډان وژل شوی وي. رسنۍ ویلي دي چې د داعش دغه کمانډان عبدالرحمن مصطفی القادولی نومیږي چې پرون په برید کې وژل شوی دی. القادولی د دغې ډلې دویم مشر و. هغه د عراق او د حاجیمان په نامه هم مشهور و. د امریکا د دفاع وزیر چینن په پینټاګان کې خبري اعلان ته خبري کولې ویل چې د برید په اړه نور معلومات نشي ورکولې، خو برید د امریکا د ستراتیژي په اساس شوی دی چې هدف یې د داعش په مشرانو باندې فشار اچول دي. د مارچ د میاشتې په لومړۍ ورځ شپو کې عمر شاشانی چې د چیچن د عمر په نامه هم پیژندل کېدو د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د فرانسې پولیسو ویلي دي چې د یوې تروریستي پیښې مخه یې نیولې ده. د فرانسې پولیسو دا خبره وروسته له دې وکړه چې پرون یې یو فرانسوی ونیو. پولیسو ویلي دي چې دې کس غوښتل تروریستي برید وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي همدا اوس داسې کره شواهد نشته چې د دې تروریستي برید پلان دی د پاریس او بروکسل د بریدونو سره ارتباط لري. تحقیقات روان دي او وایي موږ به د دې جنایي عمل د دسیسې د عاملینو په حکله معلومات ترلاسه کړو. په پاریس کې د نومبر په 13 نیټه تروریستي بریدونه وشول چې 113 کسه پکې وژل شول. د پاریس د برید په تړاو لکه تر لګه 28 کسان په زندان کې اچول شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم د صدر اعظم چارلس میشل سره نن وکتل او د بروکسل د ټیرریستي بریدونو په اړه هغه ته خواخوږي څرګند کړه. جان کیری وویل چې امریکا د پیښې په تړاو د بلجیم د تحقیقاتو او د ټیرریزم خلاف د راتلونکو هڅو ملاتړ کوي. کیری وویل اول انګلستانو، بیا فرانسې او اوس بلجیم. هغه وویل موږ بروکسل یو. د هغې استهلاب بدله شوې بڼه ده چې په پاریس کې د چارلي ابدو د مجلې په دفتر باندې د برید نروسته مشهوره شوه.
د ترکیې پوځ ویلي دي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د موټر بم په چاودنه کې درې عسکر وژل شوي او څلور نور زخمي شوي دي. د ترکیې پوځ وایي چې دغه برید د کردانو د کارګر ګوند کړی دی. برید د دیار باقر د لیجی په سیمه کې شوی دی. ترکیې ویلي دي چې د جولای د میاشتې راهیسې چې د ترکیې او کردانو ترمنځ اوربند مات شوی دی، د ترکیې په جنوب ختیځ کې تر زرو تنو پورې وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په دې جګړو کې تقریبا 300 تنه امنیتي قواوې وژل شوې دي. خو د حکومت هغو مخالفینو چې د کوردی و سوالو طرفدار دي وایي چې په نښتو کې په سلګونو ملکیان هم وژل شوي دي. ترکیه، امریکا او اروپایي اتحاد د ترکیې د کوردانو کارګر ګوند یو تروریستي سازمان بولي.
اوباما جنوبی امریکا ته د خپل 15 ورځنی سفر نه روسترن بیرت واشنگتن تراغه. هغه په خپل دغه سفر کې کیوبا او ارجنټاینا ته تلو. اوباما د اوباما میرمن دوه لونی او خواخینن د ارجنټاین د پایتخت بوینس آیرس نه واشنگتن ته راورسیدل. اوباما په ارجنټاینا کې ویل چې متحده ایالاتو په ارجنټاینا کې د پوځي رژیم په دوران کې د ظلمونو په اړه په ځان سره عکس العمل ښودلی دی. هغه ویل چې د حکومت به په صداقت او شفافیت